Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې سهار وو بجې شو د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. نن دوشنبه د 1404 هجری لمریز کال د سنبولې د میاشتې 1 2015 میلادي کال د سپتمبر 28 ده. په لیدې سات په خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د بګرام د هوایي اډې په تړاو د متحدو ایالتونو او افغانستان ترمنځ په راتلونکي کې د امنیتي همکارۍ په اړه ډېر غلط او ناسم معلومات خپاره شوي دي. ښاغلي خلیل زاد د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 1 په خپل ایکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په ځانګړي توګه دغه ناسم معلومات د بګرام هوایي اډې اړوند چې ښایي په راتلونکي کې د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره ترې کار واخیستل شي خپاره شوي دي. په دې وروسته کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې اډې چې امریکا په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن پوځي حضور په موده کې پرې څه باندې $1 میلیارد لګولي د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی. د ښاغلي خلیل زاد په ټکو د داسې انګیري چې متحده ایالات نیت نه لري چې له افغانانو د بګرام اډه بیرته ترلاسه یا یې له ځان سره زمیمه کړي. تر دې مخکې ښاغلي خلیل زاد د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي وو چې که چېرته د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو او برمته شوو کسانو په مسله کې جوړ جاړی کېږي احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. د ویلي د وخت په تېرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د بګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم. کور طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحده ایالات د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. په افغانستان کې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو وروستۍ پریکړې چې د ښځو په لاس لیکل شوي کتابونه یې منع کړي ښوونځي او پوهنتونونه یې د ښځینهو پر مخ تړلي په کلکه وغندلې. د شبکې د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 1 په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې دغه اقدامات په دې هېواد کې د ځوان نسل راتلونکي له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د دې شبکې په خبره له 600 څخه زیات کتابونه چې ډېری د ښځو لخوا لیکل شوي په رسمي ډول له شرعي اصولو سره په ټکر کې بلل شوي او منع شوي دي. طالبانو د جنسیتي او د بشري حقونو د زده کړو کورسونه بند کړي او په څو ولایتونو کې د انټرنیټي خدمتونو له قطع کېدو سره په آنلاین بڼه د زده کړې په بهیر کې د رامنځته شوې ګډوډۍ له امله هم په زرګونو ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومې کړی شوي دي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکه له نړیوالې ټولنې غواړي چې له بشري حقونو څخه دغه سرغړونې په جدي توګه ثبت او د بدیلو زده کړو او د رسنیو لپاره د سرچینو چمتو کولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې غیر ساري ناروغۍ د هیواد پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستی. د سازمان د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 1 په خپله ویبپاڼه کې په یوه راپور کې د زړه ناروغۍ، شکرې ناروغۍ، سرطان او د سږو اوږدمهاله ناروغۍ د بېلګې په توګه یادې کړي او ویلي دي چې دا ناروغۍ د 43% مړینو سبب شوي. WHO وایي ښایي دغه شمېره تر 2030 کال پورې له 60% لوړه شي. د دې سازمان په خبره په تیره په میرمنو کې د مخدره موادو کارول او په سړکونو او لارو ترافیکي پیښو دغه فشار لا زیات کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زرګونو کورنۍ د درملنې لپاره اوږد انتظار باسي او په ځانګړي ډول په کلیو والي سیمو کې د ژوند ژغورنې خدماتو ترلاسه کول اکثرا ستونزمن دي. د دې سازمان په ټکو یوازې د زړه او د رګونو د ناروغۍ له امله هر کال په افغانستان کې له 40,000 زیات کسان مري چې دا افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راولي چې له عمر سره سم د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري. هغه دوه برتانویان خزه او میړه چې نوې د طالبانو له بند خوشی شوی وای له اعدام څخه ویره درلوده. د برتانوي ګارډین ورسپانې د راپور له مخې اتیا کلن پیټر رینولدز او د هغه میرمن شپږاویا کلن باربي چې په افغانستان کې له نږدې 8 میاشتو بند تیرولو وروسته خوشی شوي او د شنبې په ورځ برتانیا کې خپل کورنۍ سره بیرته یوځای شول وای ویره درلوده چې طالبان اعدام نه کړي. دوی وای طالبانو هیڅ کله هم ورته نه دی ویلي چې دوی د څه په خاطر بندیان کړي وو. پیټر سنډي ټایمز ته ویلي چې دوی فکر کاوه چې هیڅکله به هم خوشی نشي. باربي دی ورسپانې ته ویلي چې طالبانو آن کله چې دوی د کابل هوایي ډګر ته لیږدول هم څه نه وو ویلي او دوی ګمان کاوه چې ښایي کوم ځای ته د درملنې لپاره به یې بیایي. دغه برتانویان چې په افغانستان کې د روزنې یو مرستندویه پروګرام مخ ته وړ د فبروري په لومړۍ نیټه له خپل ژباړونکي جویا او یو امریکایي ملګري فای هال سره چې کله بامیان ولایت کې خپل هستوګن ځای ته تلل ونیول شول. د دوی امریکایي ملګری حال د قطري چارواکو په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې په مارچ میاشت کې خوشی شو، خو د اژباړونکو برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د تېرې جمعې په ورځ وویل چې دغه برتانوي جوړې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې وه او هغوی د عدلي پروسې د بشپړېدو په نتیجه کې له بنده خوشی شول. نوموړي په دې اړه چې دوی په کوم جرم نیول شوي و نور جزئیات نه دي ورکړي. د کامنویل ټولنې درې غړو هیوادونه بریتانیا، استرالیا او کاناډا د یکشن بې پورس فلسطین دي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د کامنویل د دغو درېو غړو او د اسرائیل اوږدمهاله متحدانو دغه همغږی اقدام په غزه کې د اسرائیل لخوا د جګړې د مخته وړلو په وړاندې د دوی د زیاتې شوې غوسې څرګندونه کوي. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټایرمر چې د خپلواکمن کارګر ګوند لخوا د اسرائیل په وړاندې د سختې تګلارې د غوره کېدو لپاره تر سخت فشار لاندې و، وویل چې بریتانیا دغه اقدام د دې لپاره وکړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې او د دو دولتونو د حل لارې هیله بیرته راژوندی کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په غبرګون کې وویل چې د یو خپلواک فلسطیني دولت رامنځته کېدل به عملي نه شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د بریتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دا په سیمه کې د دو دولتونو د حل لارې پر بنسټ عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو پر لور یو مهم ګام دی. په پام کې ده چې د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیلېدو سره فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. تر اوسه د هغو هیوادونو شمېر چې دا کار یې کړی له یو نیم سل اوړي. او د کرکټ د آسیایي جام لوبو په لړۍ کې هند پاکستان ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. هند د پچې له ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړې وه. د پاکستان لوبډلې د پنځو لوبغاړو او شلو اوورونو په پوره کېدو سره 121 منډې وکړې او د هند لپاره د 122 منډو هدف ټاکلی و. د هند لوبډلې د خپلو څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 13 اوور کې دغه هدف پوره کړ. هند تر اوسه د دې جام ټولې لوبې ګټلې او له پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش سره یو ځای د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته وتلی و. د افغانستان متحده عربي امارات عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له بایللو وروسته له دې لړۍ څخه وتلي. د دې سیالیو په ترڅ کې پاکستان او سریلانکا د روانې سې شنبې، بنګلاديش او هند د چهارشنبې، بنګلاديش او پاکستان د پنجشنبې او هند او سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ کیږي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي ودا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پراپورونه کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 وګړي بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه چې په بیړنیو حالاتو کې خلک په خپل څه ډول کولی شي چې د ساري ناروغیو او دغه راز نورو ناروغیو مخه ونیسي، د یو ډاکټر سپارښتنه واوري. پرون د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د جګړو له پای ته رسېدو او د نسبي سولې له ټینګېدو سره د دې هیواد وګړي د سولې له ګټو برخمن دي.
که چېرته په بشپړه معنا مونږ د سولې درلودونکي وای، نن به زه د دکتورا محصله
هم زده کړیاله وای. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په یو راپور کې به واوري چې د خوست په تڼیو سرحدي ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کرومایټو د پروسس د یوې فابریکې فعالیت پیل کړ چې خلک ورته خوښ دي.
زمونږ دغه خام مواد د نورو ګاونډیو هیوادو ته تلله، هغوی بیا دغه پروسس هلته په خپلو هیوادو کې په خپل نوم نورو خارجي هیوادونو ته صادرول.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ورستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 وګړي بیړنۍ روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. د سازمان تیره ورځ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې په کمپونو کې د بې ځایه شو د ژوند شرایط د اندېښنې وړ دي. په عین حال کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو شکایت کوي. نورحال په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله شاوخوا 4,90,000 کسان بیړنۍ روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. WHO د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 21 خپور شو زیاته کړې چې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو او روغتیايي اسانتیاوو له نشتوالي سره مخ دي، چې د دې سازمان په ټکو د تنفسي ناروغیو، اسهالاتو، ملاریا او شری د خپرېدو خطر یې زیات کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې په کمپونو کې ګڼه ګوڼه او د لومړنیو اسانتیاوو نشتوالي د کورنیو لپاره وضعیت نور هم ستونزمن کړی او د زمي په نږدې کېدو سره ډیری نور خلک به هم زیانمن سي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اغیزمنو سویو کسانو سمدستي اړتیاو کې د ژوند ژغورنې پاملرنه، رواني او ټولنیز ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو او لویانو لپاره، همدارنګه د روغتیايي تاسیساتو بیا رغونه او د اړینو درملو چمتو کول شامل دي. WHO په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په روغتیايي مرکزونو کې د ښځینه او کارکوونکو کمښت هغه ستونزه ده چې ښځو او نجونو لپاره یې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ژوند ژغورنې خدمتونو د دوام لپاره 6.9 میلیون ډالر څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیايي مرکزونو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی اسماعیل وایي چې د ده د مېرمنې او دوو ماشومانو ورور او وراره په ګډون د کورنۍ 4 غړي او خپلوان په یاد پیښه کې مړه شوي او د ده سربیره د کورنۍ 10 غړي یې ټپیان شوي او کور یې ویجاړ شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ټپونو لپاره په بیړني ډول پانسمان ته اړتیا لري، خو د اسداباد مرکز روغتون ته تګ ورته ستونزمن دی. د کونړ ولایت په نورګل دره کې یو بل زلزله ځپلی فرید هم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت ویلي چې د اگست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې د یوې مرګونې زلزلې له امله له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول، نږدې 4,000 کسان ټپیان او شاوخوا 1,000 کورونه ویجاړ شوي دي. له دې مخکې کونړ ولایت زلزله ځپلو ټینګار کړی و چې د روغتیايي خدمتونو، خوړو او جامو لپاره د بیړنیو اړتیاو سربیره د دوی اساسي اړتیاو کې د دایمي سرپناو، روغتیايي مرکزونو، سړکونو جوړول او د کار فرصتونو برابرول هم شامل دي. دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالو مرستندویو سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 وګړي بیړنۍ روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه مو پرون د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې ډاکټر محمد یوسف طیب میلمه و او له هغه څخه مې وپوښتل چې بیړنیو حالاتو کې خلک په څه ډول کولی شي چې د ساري او دغه راز نورو ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي.
معمولا ساری ناروغی دا زیاتیږي. د ساری ناروغیو نه علاوه هغه ناروغی چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایی موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدی ناروغیو کې زیاتواله رامنځته کیږي، خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. لدی علاوه په دغه حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیت راځي، خصوصا په کوچنیانو کې په سویته غزي باندې د اخته کېدو د شیوع چې دا دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدواره وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي، په هغوی کې هم د سویته غزي دا واقعیت زیاتیږي. او عوامل داوی چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې دې ته ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې.
که ډاکټر صاحب بیرته راشو د وروستۍ زلزلې زیانمن شو خلکو هغوی چې وایي چې په سیمو کې ډېرې ناروغۍ خپرې شوې دي، یوه هم د ناست ناستې ده، شدید خارښ ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده، او نسناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي، حتما هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کېږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
دا چې په دغسې حالاتو کې چې د خارښ ناروغۍ یا جدي ناروغۍ ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځلس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل، او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم پخپلې په وخت باندې وینځلې، او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو، هغوی هغه سپاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نه شي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبو لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دو وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، د دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه سې اهتمامات نشي نیولی، نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغۍ باندې اخته کېږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی فرته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړې مشي کوي، په غاړه باندې ستړې مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ په تماس کې یو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغسې حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د ناس ناستې د ناروغیو، د سویته غزي او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحه او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکي ک د سره شل روپی هم وی لس هم وی ډیر سبغانی هم سره وی یو صابون واخلي کور ته راوړي او ټول خپل کوچنیان خپل زنانا خپل مشران دوی ته توصیه وکي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بیرته د تشناب نه راوتلی لاس مو په صابون باندې ووینځئ ډوډۍ چې مو خوړله د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ د خپل ځان لپاره د نظافت او د حفظ الصحه رعایت وکړي نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالېږي چې هغه نس ناست دی محرقه ده بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي.
ډاکټر محمد یوسف طیبو چې د زلزله او نور طبیعي پیښو له امله ځپل شوو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو او دا چې په خپله خلک څه ډول کولی شي چې د دغو ناروغیو څخه ځان وژغوري سپارښتنې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
پرون یک شنبه د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کرومایټو د پروسس سی بي فابریکې فعالیت پیل کړل. د چارواکو په خبره دغه فابریکه په ورځ کې د سل ټنه کرومایټو د پروسس ظرفیت لري. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې.
د خوست ولایت د تڼیو د سرحدي ولسوالۍ د سپیرکی په غریزه سیمه کې د کرومایټ ډبرو د پروسس سی بي فابریکې فعالیت پیل کړ چې په یو ورځ کې د سل ټنه کرومایټو د پروسس ظرفیت لري. د مسؤلینو په وینا د خوست لږ تر لږه 15 ولسوالۍ په ډېر اندازه د کرومایټو معدنونه لري چې په خوا ډېر کله په دې معدنونو کې غیر فني او غیر قانوني کیندنې کېدي او دا کرومایټ به د پروسس لپاره بهر ته وړل کېدل. د استخراج د شرکت مرستيال عبد اللطیف واحدی مشال رادیو تو ویل
د پروسس په برخه کې په خو په خوست ولایت کې هیڅ شتون درلوده او زموږ دغه خام مواد د نورو غونډي هوادو ته تل هغه بیا دغه پروسس الته په خپل هوادو کې په خپل نوم نورو خارجي هوادونو ته صادرول. نو خوشبختانه په خوست ولایت کې د لومړی ځل دغه سی فابریکه فعالیت اغاز کوي.
ځایی اوسیدونکو وایي کچيري په قانونو کار ونشي د خاور لاندې ارزښت نشي پیدا کولای.
لا خبرونو ور اخوا
پرون د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ و. په داسې حال کې چې نړۍ دا ورځ د سولې ثبات یووالي او په ټولنه کې د تاوتریخوالي د ختمولو په هدف لمانځي، یو شمېر افغانان بیا وایي د سولې په نوم ترې هر ډول انساني او اساسي حقونه اخیستل شوي. نور حال په دې تفصیلي راپورټ کې.
یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سولې په نامه بهیر کې ترې اکثریت اساسي حقونه اخیستل شوي دي. دوی وایي که څه هم جګړې پای ته رسیدلې خو ادعا کوي چې هیڅ ډول ذهني، اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب نه لري. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د محدودیت له لګولو وړاندې د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
په بشپړه معنا مونږ د سولې درلودونکي وای. نن به زه د ډاکټرا محصله هم زده کړیاله وای. نن به هغه هیلې چې ما د ځان او د هیواد لپاره درلودلې تر ډېره حده پوره شوې وای. هغه وخت به مونږ سوله درلودلې وای او د سولې د شتون احساس به مو درلود. کله چې زموږ د ټولنې هر وګړی د تعلیم او زده کړې په ګاڼه سمبال او هغوی د ترسره کېدو حق او صلاحیت هغوی ته ورکړل شوی وای. مونږ یې په ډول ډول رواني تکلیفونه اخته کړي وو.
خو د خوست ولایتي بیا اوسیدونکي او دوم ټولګي زده کوونکي ته سوله په څه معنا ده؟ د هم چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زموږ ښوونځي بند شوي دي، د زده کړې اجازه نشته. نو په سوله خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، او که جګړه ودرېدلې ده پخوا هم جګړه طالبانو کوله، اوس چې ودرېدلې ده دوی ودرولې ده. نو دغه سوله چې زمونږ خوانځي پکې باندې زمونږ لپاره اصلا د سوله نه ده او نه دغه مونږ ته ارزښت لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
سوله یوازې د جګړې نه شتون دی. سوله دا ده چې انسان له ویرې بېعدالتۍ بېوزنۍ سیاسي فشار او همدارنګه تعصب او محرومیت نه خلاص ژوند لري. زه فکر کوم چې افغانستان کې لا هم رښتینی سوله نه ده راغلې ځکه خلک له ویرې ژوند کوي. اقتصادي وضعیت خراب دی، د بیان ازادي محدوده ده، ښځې له تعلیم او کار هم محرومې دي او همدارنګه خلک د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې اساسي او بشري حقونه یې وروګرځوي او د ژوند د بهترۍ لپاره یې په اقداماتو لاس پورې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو انتقادونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 21مه د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 1981 کال کې د دغه سازمان په عمومي اسامبله کې په دې نوم نومولې ده. دغه سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي دا ورځ په نړۍ کې د سولې، یووالي او په ملتونو او ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو د هڅونې په هدف نومولې ده. 2025 کال لپاره د سولې نړیوالې ورځې شعار دا دی چې د یوې سوله ییزې نړۍ لپاره همدا اوس اقدام وکړئ. د ملګرو ملتونو په خبره دا شعار د جګړې پر وړاندې د مبارزې، انساني ناورینونو، نابرابریو او د اقلیمي بدلون په برخه کې د بیړني عمل پر اړتیا ټینګار کوي. د دغه سازمان عمومي منشي انتونیو ګوترش د دغې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي په ټوله نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي په بې رحمۍ او تباهیو کې انساني کرامت ته پام نه کیږي، ژوندونه سره پاشل کیږي او ماشومتوبونه له منځه ځي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې هر اړخیزه سوله یې راوستې او امنیت یې ټینګ کړی، خو د بشري حقونو مدافعین، عام وګړي، د سولې او پخلاینې د ځینو خوځښتونو مسؤلین، حقوق پوهان او د سولې په برخه کې د چارو پوهان په دې باور دي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله اوس تر بل هر وخت د خلکو ژوند په بدترینه ذهني او فکري نارامۍ سره مخ سوی دی. د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېر حکومتونه سره له ټولو نیمګړتیاو لږ تر لږه د خلکو لپاره یو څه مدني ازادي او پرمختیایي پروګرامونه درلودل. اوسنی وضعیت بیا د قهقرې په لور تلل دی. تر ټولو مهم ګام دا دی چې د خلکو غږونه په نړیواله کچه واورېدل شي، طالبان لری شي او د یو داسې سیاسي پروسې زمینه برابر شي چې د هیواد خلک د سولې او راتلونکي پریکړه وکړي. سوله هغه وخت واقع ده چې د هر هیوادوال ژوند خوندي وي.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا پخواني مشر، سیاسي شنونکي او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا بیا وویل که څه هم تیر شل کاله د سولې په نامه او د عوامو قربانیو بې شمېره شخصي او سیاسي ګټې پورته سوي، خو ټینګار کوي چې تر هغه به په افغانستان کې په واقعي معنا سوله ټینګه نه سي چې د تیرو لسیزو جګړو او بدمرغیو د قربانیانو کورنیو ته حقونه او په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. د ازادي راډیو ته وویل
چې د ټولو وخت تقریبا دوه څلوېښت کلونه رسېږي او په دې کښې په میلیونو شهیدان شوي دي. ما یې وید لرو ویان لرو دا که وګورو په افغانستان کښې داسې کور نشته، هغه دې یا شهید نه لري، زخمي نه لري، یا دې بندي نه لري او یا دې یتیم نه لري. نو دې ته ضرورت سه په واقعي سوله کښې چې د دې ټول خلکو حقوقو ته وکتل شي، هغه په حکومت کښې مراجمه شي، کومک به ورسره وشي، پارلمان کښې راجمه شي، په شورا کښې، کابینه کښې راجمه شي، په نورو وظایفو کښې راجمه شي، هر چا ته یې حق ورکول شي.
که څه هم افغانستان تر څلورو لسیزو زیات وخت په جګړو، بدمرغیو، شخړو، بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حالاتو کې تیر کړي او د میلیونونو عامو خلکو قربانۍ اخیستي، خو اوس چې طالبان پر دغه هیواد بیا حاکم دي او جګړې پای ته رسیدلي، آیا لا هم په سیمه ییزه توګه د دغه هیواد امنیت ته ګواښونه شته؟ پخواني ډیپلومات، د نړیوالو حقوقو پوه او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مهارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کښې منه شوی چې دوی توپک کېښودو او جګړه ارامه شوله. جګړه دوام لري، ټوله نشته، خلک تهدیدېږي، پخواني مابین، پخواني سرتېري عملاً مغزي ته ور په جګړه کښې دي، ځکه دوی په امن کښې نه دي، شېبې شماري چې سبب وزر کیگم بس سبب وزر کیگم خلق آزادی نداری.
دا یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته د ښځو او انجونو په ټولنیز کاري او تعلیمي ژوند پراخ محدودیتونه ولګول. انجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتون کې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه. په تیرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې له همدې امله افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندې شوي. بانکي تاثیرات لګول شوي. په افغانستان کې د نړیوالو پانګونې د تیر په شان نه دي او آن په نشت حسابېږي چې د دې ټولو مسایلو له امله افغانان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت آن د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي.
د ازادي رادیو ل مليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ ل تازه په خزان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که در مورد همکاری های امنیتی آینده آمریکا و افغانستان به ویژه در پیوند به پایگاه هوایی بگرام معلومات به گفته او نادرست و گمراه کننده زیاد منتشر شده. آقای خلیلزاد روز گذشته در یک بیانیه کوتاه در صفحه اکس خود یا تویتر سابق نوشت که این معلومات به ویژه درباره استفاده از پایگاه هوایی بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریسم منتشر شده است. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد بازپسگیری این پایگاه یک بار دیگر تاکید کرد. پایگاهی که آمریکا در جریان نزدیک به 2 دهه حضور نظامی خود در افغانستان بیش از 1 میلیارد دلار در آن هزینه کرده. آقای خلیلزاد افزوده که به برداشت من ایالات متحده قصد ندارد که بگرام را از افغانها بگیرد و یا آن را زمینه خود سازد. حکومت طالبان در عکس‌العمل و اظهارات اخیر رئیس جمهور ترامپ در باره پایگاه هوایی بگرام تاکید کرده که استقلال افغانستان اولویت اصلی آنان است و آمریکا باید به توافق دوحه متحد بماند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغان اقدام اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کتاب‌های نوشته شده توسط زنان، همچنان بستن مکاتب پنتون‌ها برای دختران و زنان را به شدت محکوم کرده است. این شبکه روز گذشته در اعلامیه هشدار داد که اقدامات آینده نسل جوان افغانستان را به طور جدی تهدید می‌کند. به گفته شبکه بیش از 600 کتابی که بسیاری آنها توسط زنان نوشته شده از سوی طالبان در تضاد با شریعت اسلامی پنداشته شده و به طور رسمی ممنوع اعلام شده. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغان از جامعه بین المللی می خواهد تا به این نقض حقوق بشر توجه جدی کند. سازمان سی جهان یا WHO اعلام کرده که امراض غیر سوری بالای سیستم سی افغانستان فشار شدید وارد می کند. این سازمان در گزارشی که روز گذشته در وبسایت خود نشر کرد، بیماری های قلبی، شکر، سرطان و بیماری های مزمن 6 را به عنوان نمونه یاد کرده و گفته که این بیماری ها 43% مرگ و میر در افغانستان را تشکیل می دهند. سازمان سی جهان گفته این رقم تا سال 2030 ممکن 60% افزایش یابد. زن و شوهر بریتانیایی که به تازگی از اسارت طالبان آزاد شدند میگن که از اعدام هراس داشتند. پیتر رینولدز 80 ساله و همسرش باربی 76 ساله پس از نزدیک به 8 ماه نگهداری در بند طالبان آزاد شده و روز شنبه با خانواده خود در بریتانیا یک جا شدند. آنها گفتند که در این مدت پیوسته بیم داشتند که ممکن طالبان آنان را اعدام کنند. این زوج تاکید کرده که طالبان هیچگاه برایشان توضیح نداده بودند که به چی دلیل بازداشت شدند. پیتر در گفتگو با سنده تایمز روز گذشته گفت که آنان فکر می‌کردند هرگز آزاد نخواهند شد. این زوج بریتانیایی که یک برنامه کمک آموزشی را در افغانستان پیش می‌بردند، در اول فوریه امسال بازداشت شدند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان جمعه گذشته گفت که ایزاج بریتانیایی قوانین افغانستان را نقض کرده و پس از تکمیل روند قانونی آزاد شدند، اما جزئیات بیشتر در مورد نداد. بریتانیا، استرالیا و کانادا سه کشور مشترک المنافع روز گذشته فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناختند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که اقدام از سوی این سه عضو کشورهای مشترک المنافع و متحدان دیرینه اسرائیل بیانگر خشم فزاینده نسبت به جنگ جاری اسرائیل در غزه است. صدر اعظم بریتانیا گفته که این کشور این گام را برای احیای امید به صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها برمی‌دارد. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در عکس العمل به اقدام گفته که تشکیل دولت مستقل فلسطین ممکن نخواهد بود. با آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انتظار می‌ره شمار بیشتر از کشورها فلسطین را به عنوان دولت مستقل به رسمیت بشناسند. تا کنون بیش از 150 کشور این کار را انجام داده. و تیم ملی کرکت هند در مرحله 4 بهترین جام آسیای کرکت پاکستان را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. تیم هند پیش از این هم توانسته بود که پاکستان را در مرحله گروهی ایجام شکست دهد. رقابت های جام کرکت بیستاوری آسیا در 9 سپتامبر با اشتراک 8 تیم آغاز شد. تیم های هند، پاکستان، امارات متحده عرب و عمان در گروه ای این جام و تیم های افغانستان، سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ در گروه بی این جام با هم مقابل شدند. از این میان تیم ها هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا در مرحله 4 بهترین انتخاب شدند. بازی نهایی این جام در 28 سپتامبر برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه هشدار تازه سازمان صحی جهان: پس از زلزله مرگبار در شرق افغانستان نزدیک به 500,000 نفر به کمک‌های فوری صحی نیاز دارند. یک تن از آسیب دیدگان این زلزله میگوید:
تا اینجا مریض شده میرن. امروز پنجمه ما است که ما خودم مریض هستیم که نقصی چیز پیدا کردیم که آقا تبدیل شده چیز اگه شکم ما خراب است. یه دیگه مشکلات ها بسیار است، بسیار ضرورت که هست میدبخش داوکتری بسیار ضرورت است.
در مورد شیوع بیماری های مختلف در میان آسیب دیدگان زلزله اخیر نظر یک دکتر متخصص را هم پرسیده ایم.
در حوادث چون دفتن تعداد بسیار زیاد مریضا و مجروین است و وضع اقتصادی مردم واقعا بسیار زیاد پایین است، هر چیز امکانش است، هر چیز.
و در ادامه میشنوید که با قطع انترنت فایبر نوری در 10 ولایت افغانستان برخی از زنان و دختران که از طریق آنلاین وظیفه دارند گفتن از یگانه وسیله معیشت محروم شدن. یک تن از آنها:
ما دلیل قطع شدن اینترنت با مشکلات زیاد مواجه شدیم، چون خودم وظیفه آنلاین دارم و نانوار فامیل هستم. به دلیل اینکه اینترنتم قطع شده نمیتونم کار خود انجام بدم، کار خود پیش برم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شما خوش آمدین به این برنامه رادیو آزادی. من فرشته نگاه هستم میزبانتان و شفیق عیار در بخش تکنیک با من همکاری میکنه. امروز دوشنبه 31 سنبله 1404 خورشیدی که برابر میشه با 22 سپتامبر 2025 میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان جهانی صحت یا WHO گفته که نزدیک به 500,000 نفر در شرق افغانستان پس از زلزله اخیر مرگبار با کمک های فوری صحی نیاز دارند. این سازمان در تازه ترین گزارش خود روز گذشته افزود که شرایط زندگی بیجا شدگان در کمپ ها نگران کننده است. همزمان شمار از خانواده های آسیب دیده از زلزله از کمبود امکانات صحی و دشواری دسترسی به مراکز درمانی هم شکایت کردند. بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که 498,130 تن پس از زلزله های اخیر در شرق افغانستان به کمک های فوری صحی نیاز دارند. WHO در گزارش تازه اش از وضعیت زلزله زدگان در شرق افغانستان که یک شنبه 21 سپتامبر نشر کرده، افزوده که خانواده ها با کمبود آب آشامیدنی پاک و نبود امکانات بهداشتی روبرو اند. موضوعی که به گفته این سازمان خطر شیوع بیماری‌های تنفسی، اسهال، ملاریا و سرخکان را افزایش داده است. در این گزارش آمده که ازدحام در کمپ‌ها و نبود امکانات ابتدایی وضعیت را برای خانواده‌ها سخت‌تر ساخته است و با نزدیک شدن فصل زمستان آسیب پذیری آنان بیشتر خواهد شد. سازمان جهانی صحت گفته که نیازهای فوری آسیب دیدگان شامل مراقبت‌های ابتدایی و نجات بخش، حمایت روانی و اجتماعی به ویژه برای زنان، کودکان و سالمندان و همچنان بازسازی مراکز صحی و تامین داروهای ضروری است. WHO در این گزارش اضافه کرده که کمبود نیروی زن در مراکز صحی مشکلی است که دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشتی را دشوار کرده است. این سازمان تأکید کرده که برای ادامه خدمات نجات بخش به بیش از 6.9 میلیون دلار نیاز است. در این حال شماری از خانواده های آسیب دیده از زلزله از مشکلات صحی و نبود امکانات دسترسی به مراکز صحی شکایت دارند. اسماعیل از ولسوالی چوکی دره دیوگل ولایت کنر میگوید که 34 عضو خانواده و نزدیکانش به شمول همسر، دو فرزند، برادر و برادرزاده هایش را از دست داده و بر علاوه خودش 10 عضو خانوادهش به شدت زخمی شدند و خانهش تخریب شده است. او به رادیو آزادی گفت که به پانسمان زخمهایش نیاز فوری دارد، اما رفتن به شفاخانه در اسعدآباد برایش بسیار دشوار است.
از مخفل اخفم از دلت پروتیمه.
پای من شکسته است. در اینجا همون طور افتادم. تداوی و عملیات مرا در شفاخانه اسعدآباد کنر انجام دادند. برایم گفتند که برای پانسمان بیا و برو. من با پانسمان ضرورت دارم، اما برای من بسیار مشکل است که رفت آمد کنم. مگر جایی در یک کلینیک پیدا شود که من بستر شوم که در همانجا پانسمان صورت بگیرد تا مشکل من حل شود. من که برای پانسمان می روان شفاخانه بسیار دور است و این به نهایت مشکل بزرگ است.
همچنان فرید آسیب دیده از زلزله اخیر از دره نورگل ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
برای طبی و دکتری اجتزاز ضرورت است که اشتوقا اینجا مریض شده میرن. امروز پنجم ماست که ما خودم مریض هستیم که نقص چیز پیدا کردیم که آقا تبدیل شده چی شده که شکم ما خراب است. یه دیگه مشکلات ها بسیار است، بسیار ضرورت که است میده بخش دکتری و بخش غذا و اجتزا بسیار ضرورت است.
به اساس معلومات حکومت طالبان در زلزله مرگبار 31 اگست در شرق افغانستان بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند و حدود 7000 خانه ویران شد. پیش از این آسیب دیدگان از زلزله در ولایت کنر تأکید کردند که در کنار نیازمندی های فوری به خدمات طبی، مواد خوراکی و لباس، به ساخت سرپناه دائمی، مراکز صحی، جاده ها و فراهم شدن زمینه کار از نیازهای اساسیشان است. آنان خواهان توجه حکومت طالبان و مؤسسات بین المللی امداد رسان در این زمینه اند.
در مورد اجدار سازمان صحی جهان یا WHO شنیدید که گفته پس از زلزله مرگبار در شرق افغانستان نزدیک به 500,000 نفر به کمک‌های فوری صحی نیاز دارند. شیوع کدام بیماری ها بیشتر آسیب دیدگان زلزله اخیر را تهدید می‌کنند و در این زمینه چی باید شود؟ دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله در جرمنی در این مورد بر رادیو آزادی میگوید:
نه تنها در افغانستان، هر جایی که آفات طبیعی می باشه، چون دفعتاً هر شفاخانه که هست یک برنامه می داشته باشن، پلان شکل پلان وقتی که مریض می از زخمی پیشان می او آماده می باشن. اگر پر تو حادثاتی که با صدها و هزارها مریض دفعتاً مجروح پیشان مراجعه کنن، هر کشوری که باشه با وجود تمام امکاناتی که دارن با مشکلات روبرو میشن. در اینجا هفته قبل هم عرض کردم که عمدترین موضوعی که ما در تعادث میگیم برای کمک‌ها برای تصنیف مجروحین و مریض هست که واقعا ضرور است که او باید تصنیف شود. مگر میایم به سوال شما، میتونه تا کولرا و مرقه هم پیدا شود، هپاتیتس میتونه پیدا شود، چون همگی چون در یک ساحه خانیشان وجود نداره، همیشان در خیمه میان. تعداد مختلف انسان‌ها با هم با امراض مختلف ساری یکی دیگه با هم نزدیک می باشند. دوباره کلور در افغانستان بسیار زیاد است، می تانم بسیار زیاد شیوع پیدا کنه. و این وقتی که چون هنوز هوا گرم است در اونجا، اسکابیس مرض ساریس مرض سوخن چه بچه پوست است پس ما چه بچه سر داریم که بسیار عامیانه که بگوییم این چه بچه پوست است که در زیر پوست تخم مگذاره و باعث خارش بسیار زیاد شدید میشه که به تداوی ضرورت داره. این به میترم ساری است بسیار زیاد انتقال میشه، زود انتقال میشه که به دیگر سالات است وخن که سالات که هم به شکل ویروسی و ویروسی میشه و میتونه که باکتریایی هم باشه به شکل تفاید دیگه میتونه موجود بیه. و مهمترین موضوع علتش که زیاد است آبی آشامیدنیست یکی ما در شرایط عادی در افغانستان در اکثر جای نداریم، چی مونده که در حوادث هنجار طبیعی باشه. در حالت واقع در اونجا آبی آشامیدنیست یکی نداریم، به خاطر اصالات بسیار زیاد میشه. در حوادث چون دفتن تعداد بسیار زیاد مریضا و مجبورین است و وضع اقتصادی مردم واقعا بسیار زیاد پایین است، هر چیز امکانش است، هر چیز، مگر هم فضل خدا اینمی امکاناتی که فعلا موجود است که تیم های سیار تیبی پرسول با پرسولی کمی که داریم در اونجا موجود هستن، اگر مشوری از واره و شکل دقیق مراعات کنن فضل خدا همه افغان های ما کمک میکنن و از خارج هم کمک آمده، یعنی غذای کافی در اونجا موجود است، مجبور نیستن که غذا را، چرا همه گی میترسن که فردا شاید غذا نداشته باشن، غذا را نگاه نکنن، غذای باسی نخورن و اگر این تدابیر درست مراعات کنن و همکار باشن با پرسنل طبی خود، اعتماد بالایشان داشته باشه و اگر پایشان درست عملی کنه و قسمت آب برشان گفته شده آب آشامیدنی تیهی برشان رسانده بتانه، دولت برشان رسانده بتانه که مساد جهانی رسانده بیرونی رسانده بتانن و اگر همه موضوعات به شکل درستش منیجمنت شوه اداره شوه، فکر میکنم که از حادثات بسیار وخیمی به شکل اوبا و به شکل کولرا و دیگه حوادثی که واقعا کشنده است و بسیار زیاد با کمک بسیار زیاد ضرورت داره، از اون میتونه که حتما جلوگیری کرده میتونه. وقایع به مراتب آسان‌تر است نسبت به تداوی، چرا اگر خدا نخواسته در این حوادث که گفتم که پیشرم گفتم که تعداد بسیار زیاد مردم در اینجا جمع میشن و با امراض مختلف هستن، اگر اونجا اوبا و یا کولرا و یا امراض دیگه بسیار زیاد خطرناک است، اگر او شیوع پیدا کنه واقعا کمک های شفاخانه‌ای که در اون منطقه در مکان شرق موجود است همه به کمکشان رسیدگی کردن و تلفات بسیار زیاد بالا میره.
دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله در جرمنی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. حال هم میشنوید که قطع خدمات اینترنت فایبر نوری در شمار از ولایت های افغانستان از سوی طالبان زندگی زنان و دختران را که از رای کارهای آنلاین اینا درآمد دارن با چالش روبرو ساخته. شمار از زنان در صحبت با رادیو آزادی گفتن که به دلیل محدودیت های طالبان بر کار زنان به فعالیت های آنلاین روی آورده بودن، اما اکنون یک بار دیگر کارشان از دستشان رفته. در هفته های اخیر حکومت طالبان خدمات اینترنتی فایبر نوری را در 10 ولایت افغانستان به هدف آنچه که جلوگیری از منکرات خوانده قطع کرده است. جزئیات بیشتر از سنا کاکر دارد.
در پی اقدام اخیر حکومت طالبان مبنی بر قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در 10 ولایت افغانستان، شماری از زنان و دختران افغان که به طور آنلاین مشغول کار بودند میگویند که با توقف این خدمات تنها منبع درآمدشان نیست از دست رفته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که پس از محدودیت های طالبان بر کار زنان و فعالیت های آنلاین روی آورده بودند، اما اکنون با قطع خدمات اینترنت زندگیشان با مشکلات جدی مواجه شده است. یک بانوی باشنده ولایت تخار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، گفت که در بخش طراحی گرافیک به طور آنلاین کار میکرد.
من طریق وی فایبر نوری در بخش طراحی و گرافیک کار میکردم. خاطر وضعیت نمیتونیم در بیرون کار کنیم. با خاطر من از خانه کار میکردم آنلاین. از وقتی که قطع شده دیگه ایران مونده و چی کنم، دیگه کاربار بند است، نمیتونم کار کنم.
یک بانوی باشنده ولایت بلخ کونیز به دلیل مشابه نخواست نامش در گزارش ذکر شود و در بخش های اجتماعی به گونه آنلاین ترجمه شفاهی میکرد گفت که به همکاری یک نهاد خارجی از این طریق به افغانهای مقیم خارج از کشور خدمات را میکرد.
با دلیل قطع شدن اینترنت و مشکلات زیاد مواجه شدیم چون خودم وظیفه آنلاین دارم و نانوار فامیل هستم. با دلیل از اینکه اینترنتم قطع شده نمیتونم کار خود انجام بدم و کار خود پیش برم.
این وضعیت نگرانی شماره از دخترانی را نیز برانگیخته است که هنوز به خدمات اینترنتی فایبر نوری دسترسی دارند. یک دختر ساکن شهر کابل که او نیز به دلیل مشابه نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت در بخش داستان نویسی به زبان انگلیسی به گونه آنلاین با یک نهاد در خارج از افغانستان کار می کند. می گوید نیازهای خانواده 5 نفرش را از همین را تأمین می کند.
اینترنت سیم کارت و وای فای هر دوشان بسیار ضعیف هستند، درست کار نمیکنند. به حیث یک دختر افغان زندگی از قبل بر ما بسیار مشکل است. یگانه راهی که ما میتونیم یک درآمد داشته باشیم خود ما و فامیل ما را تحت شرایط ما حمایت کنیم وظیفه آنلاین است، اما با این اینترنت ضعیف و نامطمئن کار هر روز بر ما دشوارتر میشه و من میترسم که ما ای آخرین امید ما ای شغل ما هم از دست بدم.
پیش از این شماره از باشندگان کابل و برخی ولایت های دیگر که هنوز خدمات فایبر نوری در آنها فعال است شکایت کردند که سرعت اینترنت در این مناطق نیز به شدت کاهش یافته است. پس از وضع محدودیت های طالبان بر حضور زنان در بازار کار، شمار زیادی از آنان به کارهای آنلاین مانند تدریس، طراحی گرافیک، نویسندگی، ترجمه، بازاریابی و دیگر فعالیت های دیجیتالی روی آوردند تا درآمد داشته باشند و زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند. اما در هفته های اخیر حکومت طالبان خدمات اینترنتی فایبر نوری را در 10 ولایت افغانستان قطع کرد. یک منبع از حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که این تصمیم در دیدار ملاح بتالا خانزاده رهبر طالبان با والیان ولایات مختلف در کندهار به هدف جلوگیری از منکرات گرفته شده و به شمول کابل در دیگر ولایات نیز عملی خواهد شد. با این حال این منبع تأکید کرده که کمیته در کابل موظف شده تا روی بدیل این اقدام کار کند و بررسی کند که آیا می توان به جای قطع کامل از فیلتر برای جلوگیری از پخش آنچه رهبر طالبان نمی خواهد استفاده کرد یا خیر. این محدودیت اما مشکلات جدی را در بخش های مختلف از جمله کار و آموزش آنلاین به میان آورده است. رسانه های داخلی به نقل از مقام های محلی طالبان و شرکت های اینترنتی گزارش دادند که ولایت های بلخ، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز و ننگرهار ولایاتند که دسترسی به خدمات فایبر نوری در آنها قطع شده است. این اقدام حکومت طالبان با واکنش‌های جدی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و همچنان نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران روبرو شده است. این نهادها خواهان دوباره فعال شدن آن در ولایات مختلف افغانستان شدند. بیش از این شماره از دخترانی که پس از محدودیت طالبان بر آموزش بالاتر از صنف ششم به گونه آنلاین با آموزش ادامه می‌دادند نیز در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که به دلیل قطع خدمات فایبر نوری یک بار دیگر از آموزش محروم شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که برخی از شهروندان افغانستان در روز جهانی صلح که روز گذشته بود گفتند و تاکید کردند که پایان جنگ کافی نیست، برابری همگانی باید در افغانستان تضمین شود. جزئیات از این گزارش تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر
بیست
21 سپتامبر روز جهانی صلح بود. جهانی روز را به هدف ترویج صلح، ثبات، وحدت و پایان دادن به خشونت در جوامع گرامی می‌دارد. اما برخی افغان‌ها میگن که در سایه اقدامات انجام شده به نام صلح، حقوق انسانی و اساسی آنها نقض شده و در حال حاضر تحت فشارهای شدید روانی در شرایط بی‌ثبات زندگی می‌کنند. برخی از کارشناسان هم تاکید می‌کنند که صلح تنها پایان جنگ نیست، بلکه حقوق مردم افغانستان و بازگرداندن ثبات به کشور نیز بخشی از معنای واقعی صلح است. جزئیات در این گزارش با هم می‌شنویم و این برنامه را در همین جا با همین گزارش به پایان می‌رسانیم.
شماری از افغان‌ها می‌گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت اکثر حقوق اساسی آنان نقض شده است. آنان می‌گویند هرچند جنگ ها پایان یافته، اما امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی ندارند. یک بانو از ولایت میدانوردک که در آخرین سمستر رشته انجینیری از تحصیلات عالی از پوهنتون ننگرهار به سبب ممنوعیت طالبان از تحصیل محروم شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
چیرته په بشپړه معنا مونږ د سولې درلودونکي وای نن با.
اگر واقعا در افغانستان صلح پایدار بود، امروز من دانشجوی دوره دکترا بودم. آرزوهایی که برای خود و کشورم داشتم برآورده می شد. ما زمان صلح را احساس می کردیم که هر فرد جامعه ما از حق تحصیل و کار برخوردار می بود. اما اکنون روز به روز گرفتار مشکلات روانی و ذهنی هستیم.
یک دختر دانش آموز صنف هفتم محروم از آموزش از ولایت خوست نیست که نخواست نامش ذکر شود، درباره صلح گفت:
از منگه خونزی بند شویدی به زدکل اجازه نشته.
مکاتب ما بسته شده و اجازه آموزش نداریم. صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست. زمانی که جنگ بود هم طالبان می جنگیدن و حالا هم که متوقف شده طالبان آن را متوقف کردن. این صلح که مکاتب ما در آن بسته است برای ما صلح نیست.
از منگل پاره اصلا در صلح نده.
یک باشنده ولایت ننگرهار همچنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
صلح واقعی آن است که حق من داده شود، حق دختران ما، حق خواهران ما داده شوند. مکتبا بروی دختران و خواهران ما دروازه مکتب و پوهنتون بسته نشوند. ما آزادی بیان داشته باشیم. خدا کنه که در وطن ما صلح واقعی بیان. علی در وطن شیرین ما افغانستان صلح واقعی نیست.
این افغان ها از حکومت طالبان و جامعه جهانی می خواهند حقوق حساسی و انسانی آنان بازگردانده شود و برای بهبود زندگیشان اقدامات عملی صورت گیرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره این انتقادات و خواسته ها پاسخ نداد. این اظهارات همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح صورت گرفته است. سازمان ملل متحد این روز را در سال 1981 در مجمع عمومی خود نامگذاری کرده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که هدف از این روز ترویج صلح، وحدت و پایان خشونت در ملت‌ها و جوامع است. شعار روز جهانی صلح سال جاری میلادی این است که همین حالا برای جهان صلح‌آمیز اقدام کنید. به گفته سازمان ملل متحد این شعار بر ضرورت اقدام فوری علیه جنگ ها، بی‌عدالتی ها، تبعیض و تاثیرات تغییرات اقلیمی تاکید دارد. آنتونیو گوترش، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای گفته است که در سراسر جهان در جریان جنگ ها و خشونت ها کرامت انسانی رعایت نمی‌شود، زندگی ها نابود می‌شوند و کودکان از بین می‌روند. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعا کرده که صلح و امنیت را در افغانستان برقرار کرده، اما برخی مدافعان حقوق بشر، مردم، مسئولان برخی حرکت‌های صلح واشتی، حقوقدانان و کارشناسان امور صلح معتقدند که نسبت به گذشته زندگی مردم اکنون با بیشترین فشارهای ذهنی و روانی مواجه است. فهیم فرواق، فعال حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه مردم ما از هیچ جهت زندگی در صلح واقعی ندارند. صلح فقط این است که صدای تفنگ خاموش باشد. صلح زمان معنا پیدا میکنه که مردم در ثبات زندگی بکنن، فرصت اقتصادی داشته باشن، به آموزش و کار دسترسی داشته باشن، امنیتشان تضمین باشه و حقوق اساسی و انسانی هر فرد رعایت شود.
با آنکه افغانستان بیش از 4 دهه جنگ، تنش، مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را گذرانیده و صدها هزار نفر در جنگ‌ها قربانی شدند، اما اکنون که طالبان دوباره حکومت را در دست دارند و جنگ پایان یافته، آیا هنوز تهدیدات برای امنیت منطقه‌ای وجود دارد؟ عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین، کارشناس حقوق بین الملل و تحلیلگر امور سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
با آمدن طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت به گونه ای نیست که آنها اسلحه را زمین گذاشته باشند و جنگ پایان یافته باشد، بلکه جنگ همچنان ادامه دارد، صلح وجود ندارد، مردم تهدید می شوند، کارمندان و سربازان پیشین عملا در جنگ روانی گرفتارند، زیرا امنیت ندارند و در هر لحظه ممکن است فردا یا پس فردا کشته شوند. مردم آزادی ندارند.
لازم به ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021، زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده اجتماعی، کاری و تحصیلی مواجه شدند. دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و پوهنتون از آموزش منع شدند و در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی زنان از کار محروم شدند. در 4 سال گذشته به جز روسیه هیچ کشور دیگر طالبان را به رسمیت نشناخته است. به همین دلیل کمک‌های بین‌المللی به افغانستان متوقف شده، تحریم‌های بانکی اعمال شده و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی مانند گذشته نیست، که همه این مسائل باعث شده مردم افغانستان با بحران شدید انسانی و اقتصادی و حتی ناامنی غذایی مواجه شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.